مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې 12 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به په کراچۍ کې د ماشومانو د تښتونکو ډلې د نیولو په خبر پښتونخوا کې د زیاتېدونکو لوډ شیډینګ د پاسپورت په ترلاسه کولو کې د شمالي وزیرستان د خلکو ستونزې په پاکستان کې د صدارتي انتخاباتو د شیډول د اعلان او د افغانستان د سولې د عالي شورا لخوا له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د ډاډ په اړه راپور نه واوري خو په لومړي سر کې منور شاه ورځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
د خبرونو سرټکی کراچۍ کې د یوې چاپی په وخت پولیسو یو لستختول شوی ماشومان خلاص کړی دی افغانستان کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو یو افغان ترجمان هغه تورونه ردوي چې ګنی په افغانانو یې تشدد کړی دی د هندوستان په یو سکول کې د مفت خوراک خوړلو نه پس لږ تر لږه شل ماشومان مړه شوي دي اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته د کراچۍ پولیس چارواکي وایي بیګا د شپې د دې ښار په گزري سیمه کې د یوې چاپی پر مهال یو لستختول شوی ماشومان خلاص کړی او هغه دوه کسان یې نیولي چې دا ماشومان یې په ولقه کې وو د ډاک تانې ایس ایچ او سید خان مشال ریډیو ته وویل اول یې د یو ماشوم د اغوا په سلسله کې د دغه اغوا کار یو ملګری نیولی و چې بیا یې د هغه په خونه کامیابه کاروي وکړه په دغه خلاص کړی شوي ماشومانو کې یو مشال ریډیو ته وایي
پورور میم کور نه خپه دی پلار والی زستړی شم کینستم سفیان نوم کې یو الگ دی هغې ما نه پوښتنه وکړې ته څوک اداره ده ما د کوزو کور نه تښتېدلیم د کسان به موټرسایکل رالو زه یې چت کوم دی خو پرې شولم ما ژړل هغه 8 بجې ټیم و خلک ناشتې مشتې به کولې سکوم نه ما خولې باندې هغه لاسې کېښو ټول کور مې یادي مور مې
ایس ایچ او سید خان وای دغه اغوا کار عامر او بابو نومیږي چې دا تختول شوی ماشومان به یې د خیر غوښتلو او نورو ناوړه کارونو لپاره استعمالول بلخوا د کراچۍ ښار په ګلستان جوهر سیمه کې بیګا شپه د رینجر ځواک د سرتیرو په ډزو د ټیکسي موټر یو ډرایور وژل شوی دی د ګلستان جوهر تانې پولیس وایي د پیښې په اړه یې د ټیکسي ډرایور د میرمنې په مودیت کې اف آی آر لیکلی دی بلې خوا ته د رینجر ځواک ویاند رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې ویلي د یادې پیښې وروسته دوی د دغه ځواک اسکواډ کمانډر لرې کړی او د څلورو سرتیرو پر ضد یې کاروایي شروع کړې ده د پاکستان انتخاباتو کمیشن ویلی په هیواد کې با صدارتي انتخابات د اگست په شپږمه نیټه کیږي په دې لړ کې ول د انتخاباتو کمیشن د صدارتي ټاکنو لپاره د اگست شپږمه نیټه تجویز کړه او د منځوري لپاره د انتخابي کمیشن مشر فخرالدین جی ابراهیم تلیګلی و چې د هغه لخوا ومنل شو دا ډول به د نوي صدر اعلان د اگست په ومه نیټه کیږي د پاکستان د صدارتي ټاکنې د پاکستان صدر د قومي اسمبلی سینټ او د صوبایي اسمبلیانو غړي ټاکي تم سرګندېږي چې د زیاتو چوکیو په لرلو سره به نوی صدر د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې نومول شوی امیدوار وي د پاکستان د صدر آصف علي زرداری د صدارت موده د ستمبر په 8 نیټه سرته رسیږي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ په افغانستان کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو یو افغان ترجمان دارت کړي چې غنی ملکی افغانان یې مړه او یاش کنجه کړي افغان چارواکو زکریا قنداره د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې له عامو خلکو سره په ناوړه چلند تورن کړي او په همدې تړاو یې شپږ هفته وړاندې په کندهار ولایت کې ونیو په هغو اسنادو کې چې د افغان تحقیقات کوونکو لخوا برابر شوي زکریا قنداری ادعا کړې چې ټولې کړنې یې د هغو امریکایي پوځیانو په امر ترسره کړې چې د ورسره کار کوو افغان چارواکو ویلي زکریا قنداری د امریکا شهریت لري خو امریکایي ځواکونو دا رد کړی ده د هندوستان د مشرقي سیمو په یو سکول کې د مفت خوراک خوړلو نه پس لږ تر لږه شل ماشومان مړه شوي دي چارواکي وایي دا پیښه چې پرون د پټنا ریاست په مسرخ نومې کلي کې رامنځته شوه پکې په لسګونو نور ماشومان متاثره شوي ماشومان هسپتال ته رسول شوي دي د چارواکو په وینا ابتدایي تحقیقات څرګندوي چې په دې خوراک کې د هغه دوایې اچولو له وجې نقصان شوی کوم چې د اوږد وخت لپاره د پاک ساتلو په غرض د خوراک اچول شوی وه د متاثره شوي ټولو ماشومانو عمرونه د اته او یو لسو کلونو ترمنځ دي د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د شام په روانه کورنۍ جګړه کې هر میاشت خواوشا 15,000 کسان وژل کیږي چې له وجې یې د رواندا د 1996 نویم کال له ډله ییزې وژنې وروسته په نړیواله سطحه د کډوالو تر ټولو بد بحران رامنځته کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې یو چارواکي ویلي په شام کې د وژنو لوړه اندازه دا ښایي چې په موجوده وخت کې د دغه هیواد شخړه په پراخه اندازه زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د شام په د پاسه درې کلنه شخړه کې تر دې دمه د 1,00,000 زیات خلک وژل شوي دي. د امریکا د استخباراتي ادارې د خفیه معلوماتو په ډاګه کوونکي د فراري اهلکار ایډوارډ سنوډن لخوا وروسته د پناه د درخواست کولو نه پس وایټ هاوس یو وار بیا ماسکو ته په خپل اپیل باندې ټینګار وکړ او ویل چې هغه دې د خپل هیواد نه بهر کړي. د وایټ هاوس ویان جا کارنه پرون ویل سنوډن د انساني حقونو کارکونکي نه دی چې ورته د سیاسي پناه ورکړل شي.
The our position is that Mr. Snowden ought to be expelled and returned to the United States and that he should not be
زموږ موقف دا دی چې سنوډن دی امریکا ته واپس کړل سي او هغه ته دی امریکا ته د ستنېدلو علاوه نور د نړیوالو سفرونو اجازه ورنه کړل سي. هغه د انساني حقوقو کارکونکو نه دی، هغه د حکومت مخالفه نه دی، بلکې پر هغه باندې د خفیه حکومتي معلوماتو د ښکار کول الزام دی.
He is accused of leaking classified information.
بلخوا د روس د مایګریشن مرکزی ادارې ویلي دوی به د سنوډن لخوا د پناه په درخواست درې میاشتو کې دننه غور کوي. او بل خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن هم په منځني ختیځ کې خپلو تازه هلو ځلو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی دا چې جان کیری به د اردن په سرخار امان کې د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو سره غونډه وکړي. د دغو خبرو اترو موضوع د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د عمل بیا شروع کول دي. د خبرونو پای
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د کراچي پولیسو یو تښتونکي ډله نیولې چې له ولکې څخه یو لس ماشومان را خوشي کړي دي. یو ماشوم خپل حال مشال رادیو ته صدا ډول ویلې دي.
د کسان په موټر سایکل رالو زه چې کوم دی خو پرېښو لم ما جړه لغه 8 بجې ټیم خلک ناشتی مشتی وکولې سکوم نه ما خپل باندې غا الله سي کې خو ټول کورو مې دي نور مې
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې له لوډ شیډینګ څخه خلک ډیر تنگ راغلي دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر وای د خام تیل او ګیس څخه هم بجلی جوړې دای سي چې دا کار حکومت وکي نو ستونزه به حل سي.
او د ګیس او د تیل نه چې کوم نه اون بجلی جوړیږي او د هغه لپاره چې کوم نه زموږ په وخت کې کار روان شي.
د شمالي وزیرستان خلک شکایت کوي چې په خپل سیمه کې خود پاسپورت دفتر نه لري خو په بنو کې هم د پاسپورت ترلاسه کول ورته سخت ګران سوي دي.
دلته روسي په میاشت ته مو والدا پاسپورت څنګه ما شولم او ما میاشت پاسپورت نشته غلنې څه وکړه به چنده راغلا غاسیا.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور راپور نه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري. د کراچي پولیس چارواکي وای پرون شپه د کراچي شهر له گیزري سیمه څخه دوه کسان ولې دی او د دوی لولکې څخه یو لس ماشومان خوش کړی دي. پولیس زیاتوي نیول سو کسانو بل دغه ماشومان څخه غیر قانوني کارونه اخیستل او خیرات به پټولوي. په دې اړه نور تفصيله کراچي څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریم راکوي.
د کراچۍ د ډاک ستانی پولیس افسر سید خان مشال رادیو ته ویلي نیول شوی کسان عامر او بابو نومیږي. دوی به ماشومان تختول او هغوی به یې د خیرات راټولولو او یا هم نورو غیر قانوني کارونو لپاره کارول.
پولیس چاپو لګول هغه باندې هغه کین سټیشن نه دا کو اونیو هغه انټرګیټ کو نه غوي چې به دا شنه بلکې چې کم دین دا ماشوم ماغله ور کړل دي. دا غنم بابو دي او سره نور ماشومان دي. پولیس تھانہ ډاک چې دوی چاپال ته کې گزري کې لګول چې گزري کې چاپو لګول دا په انکشاف باندې نور کسان بابوم دغه شو گرفتار شو اور یو لس ماشومان چې دغه برامد شو. دا کسان چې دین دوی اغوا کوي اور بیا په خیر غوړي دغه شنه ځان سره ساتي خپل کېد کې ساتي.
د سید خان په خبره په دغه ماشومانو کې زیاتره هغه کوچنیان شامل دي کوم چې په خپل کورونو کې وهل کیږي ټکول کیږي. دغه ماشومان ل خپل کورونو تختی او بیا د سرپناه په لټون کې د دغه خلکو په لاس کې وځي چې هغوی بې ادې ماشومانو ته د سرپنا ورکولو په بدل کې له دوی څخه ناوړه ګټې پورته کوي. پر اخلاص شوو ماشومانو کې یو 12 کلن اسد هم دی. نوموړی خپل کیسه څه داسې کوي:
ورور مې کور نه خپه دی پلار والو، زه ستړی شوم کېنستم. سفیان نوم کې یو الګ دی، هغې ما نه پوښتنه وکړې ته څوک اداره ده. ما د کوزه کور نه تښتېدلی یم، دو کسان به موټر سایکل راغلو، زه یې چت کوم دې خوا پرې شولم. ما ژړل، هغه 8 بجې ټیم خلک ناشتې مشتې به کولې، سکوم نه. ما خولې باندې هغه لاسې کېښو، ټول کورم یادي مور مې.
د ابرار په نوم یو بل ماشوم وایي د تیرو 6 کلونو راهسې هغه له خپله کوره وتلی دی، او د تیرې اوږدې مودې راهسې د دغې خلکو په ولقه کې و. 14 کلن ابرار زیاتوي په دې موده کې هغه د کراچۍ ښار په بېلابېلو چوکونو یا څلور لارو خیر غوښتلو.
انتقال کر گئی پہلی ماں باپ
دی وای خپل مور میں وفات شوی دا. پلار با پکور کے وحلم اور تا ویل بئی ک پیسے در سروی کور ترازا کنوی مرازا. ما پدی مودا کے خیرات غوختلو او کاغذون میرا ټول کړي دی. رخلاص شو زیاتره ماشومانو ته داسې اداګانې ور معلوم دي چې د هغې په کولو دوی په څرګنده جسمانی مازور ښکاری، خو په حقیقت کې دوی ټول روغ رمټ دي. پولیس افسر سید خان وای د دې عمر له ماشومانو څخه د ترهګرۍ ترڅنګ په نورو جرمونو کې د ککړتیا کار هم اخیستل له امکانه بهر نه دي، او دوی له نیول شوو کسانو څخه په دې اړه هم پلټنې کوي چې هغه ماشومان چې تر اوسه د دوی لاسته ورغلي دي او لا هم ورک دي هغوی چرته دي.
اعتراف یې وکړو امیر ملزم ویل چې بھائی ما سلوی کسان چې دی د بابو له ورکړي تقریبا اور بابو بس اور کڑی اندازہ لوگ تاسو بابو چې دغه جوړ دے نور مشمون میں کم پله بوتل یې څنګه چل بکڑی نو تفتیش کی پولیس خپل کاروای کوي فیر کټ شوی دغه مشمون برامر شو چې بھائی آیا سه کسان مشمون چې کم غیب دی هغه تاسو کم پله کڑی دی.
پولیس چارواکی زیاتوی لنیول شو کسانو څخه د دغه ډول مشمونو د ساتونکو نور کسانو په اړه هم پلټنی کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
لا کراچی څخه ځو د پېښور پر لور. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د لکاور کړي چې کچرته د صوبې د بجلی حق ور نه کړل سونو احتجاج وکوي. کڅه په پښتونخوا کې د تاریخ انصاف په مشرۍ نوې حکومت جوړ شوی، خو د بجلی په سر د صوبې مرکز ترمنځ شته اندېښنې د خیبر پښتونخوا هر حکومت راپورته کوي. خو د اتلسم ترمیم وروسته ځینې کارپوهان صوبایي حکومتونو ته مشوره ورکوي چې د بجلی د بحران د له منځه وړلو لپاره دي خپل هم ګامونه پورته کړي. نو په داسې حال کې پښتنه دا ده چې آیا د خیبر پښتونخوا حکومت وړتیا لري چې په خپل بجلی جوړ کړي؟ هم په دې اکل زموږ همکار ابلی کاکر ریپورت جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
په پاکستان کې ورځ په ورځ د توانایي مخ په زیاتېدونکو بحران او د ولس خفګان د مرکزی حکومت په ګډون ټول صوبایي حکومتونه له سخت فشار سره مخامخ کړي دي. نوي حکومتونه کوشش کوي چې له بحران د ځان خلاصولو لارې چارې ولټوي، خو د نورو خبرو ترڅنګ کارپوهان فکر کوي چې صوبو ته د خپلې بجلی جوړولو پر لور توجه ورکول پکار دي. خو د نورو سیمو په څیر کارپوهان فکر کوي چې خیبر پښتونخوا ته د خپلې بجلی پر جوړولو زیاته توجه ورکول پکار دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو په خوانی وزیر او د عوامي نشل ګوند یو مشر می افتخار حسین وای د هیواد د نورو برخو په مقابله کې په خیبر پښتونخوا کې له اوبو د بجلی پیدا کولو صلاحیت زیات دی.
مونږ سروې کړی دا داغه سلیریش مطلب دا چې منسوبې دي چې هغه فیزیبیلیټی رپورت مون تیار کړی دی، داغه منظوري مونږ ور کړی دا، هغه ته مونږ پیسې میخې دي سره 5 3 ارب روپې پاګې باندې مطلب چې خرچه داغه وته مونږ یې خې وی او مطلب چې دا غي د مېنی تحفظ ورکړي دي او هغه چې حکومتونه رنګ راځي خو هغه پیسې باغې ته ملاويږي. دا غي چې موږ د دوه منصوبو چې کوم دینو افتتاح کړي وو او پاره کې چې کړه دا کمپیوټ شي دا د لس کال دی کې یو لکه یو ډیم چې کوم دینو درې کال باخدي بل فلور بل پینځه نو زیات نه زیات لس کال واله پکې دي. نو لس کال پس به زمونږ پاکستان کې لکه خیبر پښتونخوا کې سلیریش 100 میگاواټ بجلی چې کوم دی هغه به کوم نه دا پیدا کوي.
خو می افتخار حسین وای له دې پرته په صوبه کې د ګیس او تیلو د خامو مواد هم د بجلی د جوړولو لپاره استعمالېدلای شي.
او د ګیس او د تیلو نه چې کوم نه هم بجلی جوړیږي او د هغه لپاره چې کوم نه زموږ په وخت کې کار روان شي، او خاص کر د کینډې نه یو ماهر راغلی هغه مونږ ته ویل چې دا کوم ګیس تاسو ځای کیږي لکه د عموما ته خپله به کتلی شي چرته ګیس روزی نو دی وته یو پیپ لګي او کم خام ګیس چین هغه ځای کوي چې هغه اصلي ګیس استعمال کړی شي. نو هغه ته چې کوم نه دی اور ورته کې هغه سوځي. ناغوی چې دا کم ځای کیږي نو د دین غل چې کم دې دومره بیلی جوړوم چې کوهات او پیښور دا به مکمل طور 24 غنټې دې کې به لوډ شیډینګ نی او دا بجلی به مطلب چې چلیږي.
د وابډا په خوانی چیرمن شمس الملک هم له میا افتخار حسین سره اتفاق کوي. د زیاتوی باید صوبای حکومت په سمدستي توګه په جنو منسوبو کار پایل کړي.
خوای که پکار لازی چې یو سو پروژکتونه جوړ کی دا ګیس اغل ته دغه شوی دی فاین شوی دی. نو زما خپل خیال دی چې داسې د کوهات کې کم از کم شروع وکړي د سلورو سمو مګواټو د ګیس فایر سټیشن جوړ کی. او بل دا دی چې دا کوم خلک را روان دي پاکستان کې دغه جوړي یا بجدان جوړي چین سره دې معاهده وکړي ونه له خیر دې امپورټ کی او امپورټ کول چې کوم دا هغه بیا د تر کول چې کوم دی هغه ټیک وا ثابت شي او دا هغه ټول حساب کتاب ودوشي نو بیا هغه ځای استعمالي د کولی بجلی هم د دې چلو به د بجلی نه ارزانه برازي.
خو می افتخار حسین یو بل خبرې ته اشاره کوي وايي صوبای حکومت پر ځای د دې چې د بجلی د ویش پاړه په وابډا او نېشنل ګریډ سټیشن تکیه وکړي بعد خپل ګریډ سټیشن او بنیادی ډانچا جوړ کړي.
په ځای لري چې موږ د وابډي انفراستراکچر ته نستو او وابډا به کوم نه پم زور ظلم زیاتې کړي. د آمدن کار به وابډا کوي د تاوان کار به عوامو ته حواله کوي. دا چې کوم نه پسل مزه بنا راواله او کمرشل ادارې شو وابډا مطلب چې هر شی کمرشل دی. نو دا پبلک مطلب کا ٹرانسفارمر دے پپے سو دے کمت پول دے پپے سو دے کتار دے پپے سو دے اے سہولت چکم دے نو آوڑا پبلک تنو ورکے او الٹا چکم دے بلون ضرورت نہ زیادہ سات پسات گرانی گی. نو کد خپل زمونگا دا نیشنل گریڈ نہ علاوہ پروینشل گریڈ چکم دے دا اغه افتتاح لکدی یو کی او یو سروي یو کی او مونږ خپل ډیستریبیوشن لپاره خپل یو سیستم جوړ کو نو دا به مونږ ته ډیر زیاته فایده کوي او د اوس خو په صوبای حکومت په دې پوزیشن کې دی چې د بار خلکو سره موایده وکړي.
د خیبر پښتونخوا له وزیرانو سره مو د بجلی د نو منصوبو او توانایي په پالیسی د خبرو کولو هڅه وکړه خو کامیاب نه سو. البته دا سبریشي چې د صوبای حکومت زیاته توجه له مرکز د خپل حصے د بجلی د ترلاسه کولو پر لور ده. تر ورځ وزیراله پرویز ټک په خبري کانفرنس کې ویلو چې مرکز دې شرط جره دوی ته خپل حق ورکړي کني نو دوی به احتجاج وکړي. عبدالحی کاکړو چې د اوبو علاوه د بجلی د پیدا کولو د متبادلو لارو په اړه تاسو ته پور اوروي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وايي په سیمه کې د پاسپورت دفتر نه لري او د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره په بنو کې تر سخت کړاو تیریږي. دوی شکایت کوي چې نن سبا د وزیرستان د عوام کس لپاره پاسپورت جوړول ناممکن حتی رسیدلی دی. په دې اړه له سیمې څخه د مشال رادیو خبريال نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکو وايي په سیمه کې د پاسپورت دفتر نشوالي لکابله د سختو ستوندو سره مخ دي. زکه چې پابانو کې د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره د سخت کډاو څخه تیریږي. دوی وایي که یو اړخته پابانو کې تر 300 ورځو پورې یوازې د پاسپورت داخلي لپاره انتظار کوي نو بل طرف ته د پاسپورت او کامی شناختی کارت لپاره پولیټیکل ایجنټ نه صفائی یعنی کریکټر سرټیفیکیټ ترلاسه کول هم د ستونزو څخه ډک کار دی. شرما مدوائی پا میاشتو میاشتو ور تا پاسپورت نه ملاویگی او وزیرستان کې د دې دفتر نه محروم دي.
دا مشکلات د دې پاسپورت نه شنه خاطیو نه میزه لکه جوړی جنا د تا روسی په میاشتې سمو والدا پاسپورت څنګه ما شپږ ما هم میاشتې پاسپورت نه شغله نه سمو کتلا به جن دروغلا غاتیا په میسه سخته کې دا غرمه کا سودا او دا ګور دا په جوړې شي کتا.
جنت والی وای په کترونو کې ولاړ وی او زنانا خود لا هم زیات مشکل سره مخ شي.
په یوه ورځ باجی روغلی وی یوه ورځ باجی نامیش په انتظار شي دا ورما چې کله بجلی چې کله دا په انتظار شي وسه پرې نمبر نرم دي که څه نه وي یو یاد دی ډېر مشکلات دي. د لبانی تاسو پر بدل کوي په باندې هم ځون دا غو نه مناکل دی.
دا ضلع بنو پاسپورت دفتر ډایریکټر رحیم خان مشال ریډیو ته وی خپل وسه هڅه کوي چې خلکو ته اساني ورکي خدا زیاتره شیا غنې لوجه ډېر مشکل وی او کا وزیرستان خلکو لپاره خپل دفتر بیا بحال شي نو ورته به ډېره اساني جوړ شي.
موږ دا کوشش کوي چې خلک ټول کمډیټ کو وګو فالت اسلامباد نه ځنو خلکو د پاسپورتونه لیک شي فالت اسلامباد نه خلکو ته مسله جوړ شي او څنګه هم بس حال شي دوه خلک غریبون د ملنشات لیار د دیوژن تکلیف وی نور موږ هر قسم کوشش کوو دفتر ال ته جوړو خو تر وزارت داخله غاده جام بانکو او چې کلاو شي خو خلکو ته سہولت ملوي
د یدونه دا چې شمالي وزیرستان میران شاه کې په کال 2009 هم کې پاسپورت دفتر جوړ شوی وو چې سمودا پس دغه دفتر د نامعلومو وجوهاتو په بینا بند کړی شو او دغلتا موجود شناختی کارڈ دفتر کې هم د ځایی خلکو په وینا مشینری اکثره خراب وي. ځایی خلک غوښتنه کوي چې د پاسپورت دفترونه دې په میرانشاه او میرعلي کې پرانستل شي چې په اسانه سره خپل قانوني ضروریات ترلاسه کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د انتخابات کمیشن ویلی دی چې په هیواد کې به صدارتي انتخابات د اگست پر شپږمه نیټه کیږي او نتیجه به یې پر اووم اگست اعلانیږي. د صدارتي ټاکنو د شیډول او د دې د طریقه کار په اړه له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر نور حال راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې صدارتي ټاکنې به د روان کال په شپږم اگست کیږي او د دې لپاره چې کوم شیډول جاری شوی دی د هغې مطابق به په 24 جولای 12 بجو پورې د نامزدګۍ کاغذونه جمع کیږي او په 26 جولای به د دې کاغذونو کره کتنه کولی شي. دغه رنګ به په 21 جولای د غرمې 12 بجو پورې امیدوار خپل کاغذونه واپس اخیستلی شي او له دې وروسته به د غرمې 1 بجه د نومونو حتمي فهرست جاری کیږي. په شپږم اگست ټاکنو وروسته به الیکشن کمیشن په 1 اگست د دې د نتیجو اعلان کوي او همدارس د صدارتي ټاکنو لپاره اوټونه به د سهار 10 بجو نه تر د 3 بجو پورې په پارلیمنت هاوس اسلام آباد او سلور ونډ صوبو کې اچولی شي. د دې اوټونو اچولو طریقه سوي کله چې مشال ریډیو دې لړکی اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید علم نو پوښتل نو هغه وویل
د قومي سملو سینیټر ته د ووټ یو یو کاونټ کیږي او د صوبایي سملو چې نوم پاک سیم ډے باندې اجلاسونه او د صوبایي سملو چې نو د هغو لکه چې کم ټول کم دي بلوچستان کنه 65 نو د 65 پرې شو باندې د هرې سملو نه اوټونه اخیستل کیږي. لکه چې والا پنجاب کې 371 سیټونه دي او بلوچستان کې 65 دي نو 371 ډیوایډ کړه 65 باندې داګه نه راځي 5.7 نو لکه چې 57 کسان ووټ ورته یو کس تر نه داګه نه به لس اوټونه جوړ شي. دغه ریشو په کې پکې کې نه تقریبا 2 جوړيږي. مطلب دا چې د هرې صوبې نه 65
د ذکر ول د چی د موجوده صدر آصف علی زرداری د صدارت موده به د روان کال د ستمبر په 8 نیټه ختمیږي او دغه رنګ به په 9 نیټه نوی صدر د خپل چوکۍ واک لاس کې اخلي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري. د برتانیې د بهرنی چارو وزیر ویلیام هیک بنن د پاکستان په دورځنی دوره اسلام آباد ته رسیدي. نوموړی به د خپل سفر پر مهال د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف، د بهرنیو امورو له مشیر سرتاج عزیز او نور یو شمیر پاکستانی لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
د برطانیې خارجه وزیر ویلیام هیک به د پاکستان په دو ورځني سفر نن اسلام آباد ته راځي. د پاکستان د خارجه دفتر د اطلاعاتو افسر عرفان اشرف غازی مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی به د خپل سفر دوران د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز او نورو یو شمیر اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي چې پکې به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکولو، ستراتیژیکي مذاکرات او افغان امن عمل په شمول په یو شمیر مهمو موضوعاتو خبرې کوي. اشرف قاضی زیاته کړه چې سرتاج عزیز او ویلیام هیک ترمنځ ملاقات وروسته به دواړه چارواکي نن ماخام ګډې خبري غونډې ته وینا هم کوي. پخوانی سفیر او د بارانو چارو کارپو بیرستر زاید سعید د ویلیام هیک د پاکستان دورې په حق لوایي
نوې حکومت راغلي ده نو دی ورسره انډرسټینډینګ کوي او دا انډرسټینډینګ په هغه باره کې دي چې کله دوی خپل ټروپس اوکاږي افغانستان نه نو هغه سب ارینجمنت دی. دریم خبره دا ده چې نواز امریکن سفیر ته ویلی دی چې دا ډرون حملې ختمې کړ نو دی تیار نه دی ختمولو لا نو یو قسم کلیش یا کانفرنټیشن را روان دی په دې ډرونز باندې. نو شاید چې امریکنانو اغلی گلی چې دی ته وایي چې دا انسیسټ کوي نه امریکنان چې کله کانفرنټیشن کې راشي نو مخکې بریټ سولېږي ولې چې بریټش سره د دوی ښه تعلقات دي.
یاد دی چې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم د 13 میاشت په 13مه نیټه د پاکستان په دوره راغلی وو او د خپل دورې پر مهال نوموړي د پاکستان صدر آصف علي زرداري او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقاتونه کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي مشر غلام اعظم ته د 1901 کال په جګړه کې د جنگي جرمونو تر شا د لاس درلودلو په جرم کې د نوي کلونو د قید سزا اورول شوې ده. اوس پښتنه دا ده چې آیا د هند او پاکستان ترمنځ د 1901 کال په جګړه کې له پاکستان هم څوک د انسانيت خلاف په جرمونو کې ککړ وو او کنه، او هغوی ته د سزا ورکولو او نور کول په اړه کارپوهان څه نظر لري؟ په دې اړه اسرار الله محمد راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي مشر غلام اعظم ته د 1901 په نهه میاشتنۍ جګړه کې د انسانيت خلاف په جنگي جرمونو کې د ککړ کېدو له کبله د نوي کلونو د قید سزا اورول شوې. نوموړي ته دا سزا د بنگلاديش د جنگي جرمونو په عدالت کې اورول شوې. پرون په ډاکا کې له عدالته بهر له خبريالانو سره په خپلو خبرو کې څارنوال ایم کے رحمان اویل چې د جماعت اسلامي نوی کلن مشر غلام اعظم له پاکستان څخه د ازادۍ غوښتونکو خلاف د ټول وجن یو جنسي تیریو ماستر مایند او تنظیمونکی وو.
پروفیسر غلام اعظم دیدن امیر اف پاکستان جماعت اسلامي
په مشرقی پاکستان کې د جماعت اسلامي مشر پروفیسر غلام اعظم د انسانيت خلاف په جرمونو کې ککړ ګرځیدلې. د دې خلاف 15 الزامونه وو او 15 واړه ثابت شوې دي، او دارنګ عدالتي ټریبونل د نتیجې ته ورسید چې نوموړي ته د مرګ سزا ورکړل شي. خو د زیات عمر او بیماری ته په کتو سره دا فیصله وشوه چې د نوي کلونو قید یا په جیل کې تر مرګ پورې د بند سزا دی ورکړل شي.
ټوټلی ا سنټنس اف 90 ایئرز اور ان ټو ډیث ان پریزن.
د جماعت اسلامي غلام اعظم ته سزا ورکول د هغه کړي برخه ده چې لڅه مودې رهیسی په بنگلاديش کې شروع شوه. لدی وړاندې د روان کال په فروری میاشت کې د یادګون مرستيال مشر دلور حسین ته هم د مرګ سزا اورول شوې و. خو پښتنه دا ده چې د یو اویایم په جګړه کې د پاکستان هم څوک د انسانیت خلاف په جرمونو کې ککړ وو او کنه. د دې په جواب کې په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وایي که څه هم ځینې کسان ککړ وو، خو د په خبره په هغه کې زیاتره مړ شوي دي او ډېر لږ ژوند دي. خو حسن عسکری د بنگلاديش په څیر دغه کسانو ته د سزا ورکولو مخالفت کوي او وایي چې تیر وختونو ته د تلو پر ځای باید چې پر مخ ولاړ شو.
اس میں کچھ فوجی تھے جن کا تذکرہ حمود الرحمان کمیشن نے کیا ہے.
پاغه کې زن پوزیان وو چې په حمود الرحمان کمیشن کې هم ذکر شوه. خو زما په فکر د تیر وختونو په مسلو کې د بوخت کې دو سره بعد د پاکستان مستقبل محفوظ نشي. د یو ویایم کال چیلنجونه د 2014 کال د چیلنجونو نه مختلف دي. نو د پاکستان مسلې بعد د 2014 کال د چیلنجونو حل کولو سره ختميږي او تاریخ کې د غیر پاتې کېدو نه مستقبل نشي محفوظ کېږي.
خود
پیخور یونیورسٹی پروفیسر اجاز خٹک د حسن عسکری لدی خبرو سره اتفاق نه کوي او وایي کده بنگلاديش په چیر په پاکستان کې هم په جنگي جرمونو کې ککړ کسانو او د قانون ماتونکو ته سزا ورکړل شي، نو د دوی په خبره لدی سره به پر اتونکو کې د دا قسمه پیخو مخنیوي وشي.
یو کس یا دو کسانو باندې مقدمې سره دانه دی چې دوی کې ډېر خلک شامل وي، خو ته څنګه خبرې داسې وي چې ته مقدمه چلی یو خو هغه کس ته سزا وي، هغه هم یو شوي، خو دا یو رواج جوړول وي خلکو ته وینا وي چې یاره دا نه ده چې بس ته سمو کلو سبب وي ځایره خیر دې مړه ګزاره کوي خدای به خیر کړي. پاکستان کې هو چې څوک شروع کړي، خاص کر لوی خلک چې څوک کړي، نو سبا ته پوس نشتا و زیر بس تیر اکسو پریده مانا مشر سره ده بس تیر اکوا بدی کری خوزاس چلو شلو بی دیو اگی سره دا یو عجیبه گون تا اتیتود جور شوه ده او دا منکی چه ده قانون احترام نکو او قانون احترام یو رواج نجوریگی اگی وجی سره دا رویه رازی او دی رویه پا وجی سره ده قانون احترام جورو خواتا منگا نزو.
کارپوه جاس خټک وایي چې په جمهوری هیوادونو کې دا یو عام خبره ده چې څوک هم په جرمونو کې ککړ وګرځي هغوی ته سزا ورکول کیږي، خو د په خبره په پاکستان کې دا لا هم رواج نه دی. خدای وایي چې د تیرو 15 کلونو د جمهوریت او واک بیا بل یو جمهوری حکومت ته د سپارلو سره حالات د سمیدو پر لور روان دي او دا تمه لري چې کېدای شي په راتلونکي کې د پاکستان دننه هم خلک په جنگي جرمونو کې د ککړ کسانو پړه پختنی را پور تکړی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
زموږ غل مشال رادیو څخوري چټولي خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. که چیرې تاسو غواړئ چې د خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم واوري نو پته ده مشال رادیو ډاټ کام. وخت د غرمې 12 بجې سوی. منور شاه به د مهم خبرونو لنډې واوروي.
د کراچۍ پولیس چارواکي وایي بیګا د شپې د دې خار په گزري سیمه کې د یوې کاروي پر مهال یو لستختول شوی ماشومان خلاص کړي او هغه دوه کسان یې نیولي چې دا ماشومان په ولقه کې وو. بلخوا د کراچۍ خار په ګلستان جوهر سیمه کې بیګا شپه د رینجرز واک د سرتیرو په ډزو د ټیکسي موټر یو ډرایور وجل شوی. د ګلستان جوهر تانی پولیس وایي د پیښې په اړه یې د ټیکسي ډرایور د مېرمنې په مادیات کې اف آی آر لیکلی دی. د پاکستان انتخاباتو کمیشن ویلی په هیواد کې به صدارتي انتخابات د اگست په شپږمه نیټه کیږي. په دې لړ کې اول د انتخاباتو کمیشن د صدارتي ټاکنو لپاره د اگست شپږمه نیټه تجویز کړو. د منځورۍ لپاره د انتخابي کمیشن مشر فخرالدین جی ابراهیم ته لیږلې وه چې دا غلخوا ومنل شوه. افغانستان کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو یو افغان ترجمان دا رد کړي چې ګنی ملکی افغانان یې مړه او یا شکنجه کړي. افغان چارواکو زکریا قنداری د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې له عامو خلکو سره په ناوړه چلند تورن کړي او په همدې تلاو یې شپږ هفتې وړاندې په کندهار کې نیولې دی. د هندوستان د مشرقي سیمو په یو سکول کې د مفت خوراک خوړلو نه پس لږ تر لږه شل ماشومان مړه شوي دي. چارواکي وایي دا پیښه چې پرون د پټنا ریاست په مسرخ نومي کلي کې رامنځته شوه پکې په لسګونو نور متاثره شوي ماشومان هسپتال ته رسول شوي دي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د شام په روانه کورنۍ جګړه کې هر میاشت خواوشه 15,000 کسان وژل کیږي چې له وجې د روانډا د 1990 کال نه ډله ییزې وژنې وروسته په نړیواله سطح د کډوالو تر ټولو بد بحران رامنځته کړی دی. د امریکا د استخباراتي ادارې د خفیه معلوماتو په ډاګه کوونکي د فراری اهلکار ایډوارد سنوډن لخوا وروسته د پناه د درخواست کولو نه پس وایټ هاوس یو وار بیا ماسکو ته په خپل اپیل باندې ټینګار وکړ او ویل چې هغه د خپل هیواد نه بهر کړي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې منور شاه وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالي رابعه اکرم خان د پاکستان د کورنۍ ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځي چې ورته ورسو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پولیس ته یو ملک امن او امان یقیني کولو د اولس او د ځان او مال تحفظ او د ظالم په مقابله کې د مظلومو مدد کوونکې اداره ګڼل کیږي. خو د بدقسمتۍ نه پاکستان کې د پولیسو عمومي تاثر ډیر ښه نه دی. د ادارې په وینا چې زموږ په ملک کې پولیس د تحفظ پسې د خوف او دهشت علامت ګڼل کیږي. ادارې زیاتوي چې یولس کاله مخکې پرویز مشرف په دور کې پولیس آرډر جاری کړی شوی وو چې د هغې مطابق د پولیسو په اختیاراتو کې اضافه وکړی شوه. د پولیسو او بیوروکریسي ترمنځ د اختیاراتو په توازن کې مسله پیدا شوه. ادارې وایي باید چې د ښه قانون سازۍ په ذریعه د دوی اصلاح وکړی شي او د پولیسو اداره د برتانیې په شان د حکومت د مداخلت نه آزاد کړی شي نو داسې معامله صحیح کېدای شي. د ادارې په وینا چې څنګه د پنجاب صوبې حکومت د پولیسو نظام کې بدلون لپاره ترکی سره معاهده کړې ده نو پکار ده چې په نورو صوبو کې هم داسې قسمه اقدامات وکړی شي او حکومت له هم پکار ده چې پولیسو اصلاحاتو لپاره د پارلمان د غړو او په ماهرینو مشتمل یو آزاد کمیشن جوړ کړي او د دې سفارشاتو پر رڼا کې موجوده نظام کې انقلابی بدلون راولي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبه کې د اضافي لوډ شیډنګ په ضد مرکز نه په جمهوري انداز کې د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې لیکي چې پرویز خټک د مطالبه سره اختلاف نشي کېدی چې پکې هغوی مرکز ویلي دي چې صوبه کې لوډ شیډنګ لپاره د شیډول ورکړی شي خو دې خبرې سره اتفاق نشي کېدی چې لوډ شیډنګ د تحریک انصاف حکومت خلاف سازش دی. ادارې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې صوبائی حکومت دې مرکز سره د بجلی کمې په حق لا خبره وکړي او ورسره صوبائی حکومت دې په صوبه کې د بجلی غلا پر ضد یو مؤثره مهم وچلوي نو دا شان به هم صورتحال کې تر ډیر حد پورې بدلون راشي. ادارې اخیر کې لیکي چې صوبائی حکومت لا پکار ده چې اوبو نه بجلی پیدا کولو په منصبو کار پوری کړي او مرکز لا پکار ده چې د لړکی صوبې سره مرسته وکړي نو دا شان به نه صرف د صوبې اولس د لوډ شیډنګ عذاب نه خلاص شي بلکې نور منصوبو کې به هم ورسره په لوډ شیډینګ کې کمواله راشي. وحدت ورسپاڼه خپل اداره کې لیکي چې ټول ملک کې هر ورځ ټرافیکي پیښې رامنځته کېدل یو ستر ستونزه جوړه شوې ده. د ادارې په وینا موجوده تعلیمي دور کې د نورو اسانیو او سهولتونو سره سره د خلکو د تګ راتګ لپاره د استعمالوونکو ګاډو شمیر کې زیاته اضافه شوې ده. خو د ګاډو د شمیر زیاتېدو سره یو بل ستونزه دا جوړه شوې ده چې د دې ګاډو د چلوونکو اکثریت د ټرافیک د نظام او د لارو ګودرو د اصولو څخه بې خبره دي. ادارې زیاتوي چې د ټرافیک اهلکاران د ډرایورانو څخه د رشوت په توګه پیسې اخلي او د ټرافیکي اصولو خلاف عمل روان ساتي. دې لړکی کې یو خوا ډرایورانو ته د ټرافیکي قوانینو څخه ځان خبرول ضروري خبره ده، خو بل خوا د ټرافیک محکمې د واکمنو هم دا ذمېواري جوړیږي چې په رشوت کې د ککړو اهلکارانو په ضد ګامونه پورته کړي او دا شان د ټرافیکي پیښو مخنیوي باوري کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تحریک طالبان پاکستان ادعا کړی چې په شام کې د باغیانو د مرستې لپاره په دغه هیواد کې مرکز خلاص کړی، خو سټریټفورډ نومي څېړنیز اداره وایي پاکستاني وسلوال په شام کې د کردار لوبولو جوګه نه دي. بلخوا واس ټریټ جرنالی کې کسم په قطر کې د افغان طالبانو لپاره د سولې د خبرو اترو په لړ کې د سیاسي دفتر د خلاصولو باوجود په دې حواله هیڅ پرمختګ نه دی سوی. خو د افغانستان د سولې عالي شورا او د امریکا د خارجه چارو وزارت وایي د افغانستان امنیت به د مذاکراتو له لارې پر ځای کیږي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د سټریټفورډ په نوم څېړنیزه اداره خپل یو ریپورت کې لیکي د روانې میاشتې په 12مه نیټه تحریک طالبان پاکستان ویلي په شام کې خپل یو مرکز خلاص کړی چې پکې د دوی سلاکاران او سارونکي د شام د حکومت خلاف باغیانو ته د جنگ په حق له تکنیکی مرستې ورکوي. ریپورت وایي شام ته د طالبانو ورتګ د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه چې شام د جهادیانو لپاره یو نوی میدان جوړ شوی دی. بیا د دوی دغلته رسیدلو کې هم ورسره بیلابیل حکومتي او غیر حکومتي عناصر مرسته کوي. ریپورت لیکي سعودي عرب په شام کې د ایران اثر رسوخ ختمول غواړي او د ایران په لواشیا صدر بشار الاسد خلاف د باغیانو سره مرسته کوي او هم د فرقیز شخړې په توګه د پاکستانی وسلوالو د هیواد ته پام ګرځیدلې ده، ځکه چې دوی په پاکستان کې هم زیاتره د شیعه مسلک خلک په نخښه کوي. د سټریټفورډ دا ریپورت لیکي ک تحریک طالبان په شام کې هر څه مقصد لري، خو ممکن نه دا چې د خپل مرکزونو نه لري دغه هیواد کې دوی په کامیابی سره کارویان وکي. البته یو خبره امکان لري او هغه دا چې په عملیاتو کې د شام د باغیانو سره لاس امداد وکړي، لکه سره ډول چې د افغان طالبانو سره د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای د و افسرانو په وجنه کې کړی وو. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپاڼه لیکي د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مشر مذاکرات کوونکی وایي د امریکا په مرسته د طالبانو سره روانو د سولې د خبرو اترو د هڅو بې ګټه کېدلو باوجود به دغه عمل ته دوام ورکوي. افغان طالبانو د امریکا او افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو لپاره 13 میاشت په قطر کې سیاسي دفتر خلاص کړی دی. د ورسپاڼې د وینا تر مخه که څه هم د امریکا په مزګرتوب افغان طالبان د سولې د عالي شورا سره خبرو اترو ته تیار کړی شو، خو افغان چارواکي په دې غوسه وو چې طالبانو د لوزنامې په بیان کې د شورا ذکر نه دی کړی. ورسپاڼې لیکي په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د خلاصولو مراسم او په هغه کې د قطر د اعلی چارواکو ګډون افغان چارواکي لا نور غوسه کړل. بلخوا د دغه دفتر خلاصولو خبره د ناکامۍ سره د مخ کېدلو باوجود د امریکا د خارجه چارو وزارت وایي دوی به بیا هم افغانستان کې د امن لپاره د مذاکراتو لارې غوره کوي او د لړکی بخه خبره داوي چې افغانان خپل منځ کې خبرې اترې وکړي.
منور شاو چې د سیمې پاړه په نړیوالو ورسپانو کې د خبرسو مقالو حال درکوي. ټانس مجله لیکي ملګرو ملتونو ته د ملال یوسف زی وینا په نړۍ کې وستایل سول. هغه د تعلیم او عدم تشدد خبره وکړه. ټول جهان هغه د ماشومان لپاره د تعلیم د مبارزې په حیث پیژني، خو په پاکستان کې بیا خلک مختلف رائے لري. په دې اړه نور تفصیل فرخنده وزیر اورو.
ټایمز مجله لیکي ملالا یوسف زئی د خپلې 14مې کلیزې په وخت ملګرو ملتونو د ځوانانو غونډې ته وینا وکړه. د وسوالو طالبانو لخوا د برید وروستو د لومړی وار بو هغه د خلکو پر مخ کې راغله. د نه وړاندې هغه د نجونو د تعلیم د مبارزې په توګه پیژندل کېده. ټایمز لیکي د ملالې ډېره ساده غوښتنه ده، هغه د نړیوالو مشرانو نه د ماشومانو د تعلیم غوښتنه کوي او د یوې داسې ټولنې چې دوی پکې په ازاده خپل زده کړې حاصل کړې. هغه وایي دا به د جهالت او ترهګرۍ خلاف جنگ کوي، خو له دغې لپاره به د تشدد لارې نه خپلوي. ټایمز لیکي په پاکستان کې بیا د ملالې په اړه خلک مختلفې رائے لري. د هغې په حق کې خلک وایي ملالې طالبانو ته ماتې ورکړه، دوی د هغې د بخښنې د پیغام نه متاثر دي. هغې په خپله وینا کې دا هم وویل دا د هغه طالب وسلوال نه هم کرکه نه کوي چې پر دوی یې ډزې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د هغې وینا ځینې پاکستانی ټلویزیون چینلو نیخ په نیغه وښوده، خو ډېرو نشر نه کړه. په پاکستان کې د یو شمېر پیښو په اړه پروپیګنډې د پخوانه کېږي او کېدای شي دا په دغه هېواد کې د پوځ د اوږد واک له وجې هم وي، په کوم کې چې دوی د هغه فیصلو په اړه د رای اظهار ته نه دي پرېښودل شوي چې د ولس ژوند ترې متاثره شوی. خلک د پاکستاني طالبانو او د دوی د بنیاد په اړه هم یو شمېر رای لري چې په دغه هېواد کې په زرګونو خلک ووژل او کله چې په یو جومات برید وشي نو ولس وایي دا څنګه مسلمانان دي چې په جوماتونو حمله کوي، حالانکه دغه هېواد داسې پیښو اوږد تاریخ لري. ټایمز لیکي د وزیر اعظم نواز شریف نوی حکومت ویلي دوی غواړي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د طالبانو سره خبرې وکړي، خو وسلوال خبرو ته راضي نه ښکاري. د نواز شریف د وزیر اعظم په حیث په دې تیره نږدې موده کې 2 ترهګر حملې وشوې چې په کې 250 خلکو ژوند له لاسه ورک.
مشال ریډیو وار.
د پاکستان جنگ ورځپاڼې د لیکوال حسن مجتبی مقاله خپره کړې چې لیکي د طالبانو لخوا په ملال یوسفزی برید دا څرګندوي چې هغوی له ماشومانو نه هم ویریږي. د دې مقالې نور مهم ټکي مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکي جنگ ورځپاڼه کې لیکوال حسن مجتبی لیکي چې چا ته معلومه وه چې یوه ورځ به په سوات کې سکول ته تلونکي یوه وړوکې جینۍ په ټوله نړۍ کې د خپلې مړانې او تعلیم سره د مینې له وجې مشهور شي. لیکوال لیکي چې زه هم سوره د مخکې د خلکو په هغه قطار کې ولاړ وم چا چې غوښتل د خیبر پښتونخوا د سوات سیمې د ملالې یوسفزی سره لاس ملو کړي. هر کس غوښتل چې هغې ته دغې بهادر جنۍ سره د روغبړ اعزاز ترلاسه شي. لیکوال حسن مجتبی لیکي چې ما ته ملالې یوسفزی د هغې د هم عمرې هغې یهودي جنۍ این فرینک غوندې ښکاره شوه چې د هټلر لخوا په یهودیانو او بیا د هغې په کورنۍ د ظلم کیسه یې په یوه ډایرۍ کې لیکلې وه او بیا هغه ډایرۍ کتابی بڼه واخیسته. د این فرینک دغه ډایري د نړۍ په ګڼ شمېر ژبو کې ژباړل شوې ده. حسن مجتبی مخکې لیکي چې این فرینک په خپل ډایري کې د فاشستانو او جرمن نازیانو د ظلم تذکره کړې ده، خو ملالې د ګلمکۍ په نوم خپل ډایري کې د هم مذهب او طالبانو د ظلمونو ذکر کړی و. ملالې خپل ډایري هغه وخت ولیکله کله چې وسلوالو طالبانو په سوات کې د جنکو په تعلیم بندیز لګولی و. لیکوال حسن مجتبی لیکي چې زما په نظر کله چې طالبانو دغه وړه ملال یوسفزی په تندي وویشته نو هم په هغه ورځ دا د طالبانو لپاره د خودکشۍ ورځ وه. هغه اوس هم ژوندی او جوړه ده، خو طالبانو په خپل وجود ځانمرګي برید کړی دی. د ملالې په تندي ګولۍ څه ولګېده؟ سم د رښتیاو لمر راوختو او اوس دغه لمر د نړۍ د ټولو جغرافیایي سرحدونو نه ورتیر شوی دی. دا مهال چې ملاله د نړۍ د هر کس د زړه آواز جوړ شوی دی، دا د رښتونی فکر کمال دی، دا د رښتونی خیال جادو دی. حسن مجتبی وایي چې د روانې میاشتې په 12 نیټه د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د وینا پر مهال کله ملاله وویل چې طالبان اسلام او پښتانه دواړه بدناموي، نو هغې رښتیا ویل. هغه ځکه چې پښتانه خو د عدم تشدد د علمبردار باچا خان پلویان دي، او د لیکوال په خبره پښتنو لا د باچا خان نه پس په ملاله فخر پکار دی. حسن مجتبی لیکي چې دا مهال په دې جنگزده ماحول کې د امن ډک د ملالې آواز د امید د شمې د یو سرک غوندې دی. لیکوال د خپلې مقالې په پای کې لیکي چې ملاله خو د غنی خان، رحمان بابا، خوشحال خان او د اجمل خټک د شاعرۍ غوندې ده. چرې به هم نمري، ځکه چې د ژوند نه منکرو خلکو ماتې وخوړه او ټوپک مار د ماشومانو نه ویریده.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15360 صافي اوریدل شي.
فارم پالیسی مجلالی کې په دې ورستیو کې د حالات څخه داسې نشکاري چې په پاکستان او مصر کې پوز حکومت چلول غواړي. د مجلې په خبره د دې معنا دا جوړیږي چې پوز نه غواړي په ملک کې د خرابو حالات ذمہ واری پر دوی راسي. د مقالې نور تفصیل له ملیحه مرزا د سخاورو.
فارن پالیسی مجلل کې په دې روسیو کې په پاکستان کې جمهوریت انتخابات او په مصر کې مظاهره خای د دواړو هیوادونو په سیاست کې د پوز مداخله بدله شوې ده. د مجلې په خبره کې دوی د حکومت ملاتړ کوي او کلری کوي، دا سينخ کاری چې دوی په خپل هیواد کې په حکومت چلولو کې دلچسپي لري. مجلل کې د پوز لپاره د دې معنی دا جوړیږي چې دوی په ملک حکومتونه کړي نو د خرابو حالاتو پړه به په دوی ناراضي. په پاکستان او مصر کې دا وخت اقتصادي بحران دی چې حل کول به وړې موت سي غواړي. په پاکستان کې د ترهګری مسله ده نو بلخوا مصر کې د قبطي عیسایانو خلاف د تشدد ستونزه ده. یو طرف ته او شاته پاتې کېدلو په صورت کې به پوسته د دغو او نورو یو شمېر مسلو د حل کولو ضرورت نه وي. د پاکستان پوز اوس هم د پوزي امیر پرویز مشرف د خرابې حکومتدارۍ د نتیجو نه دراوتلو په حالت کې دی چې په سیاست کې مداخلت به ډېر احتیاط غواړي. خو داسې نه ښکاري چې په پاکستان کې د پوز په مداخلت کې کمی به دا معنی ولري چې پوز به د ولس خوښۍ ته سر ټیټ کړي، ځکه چې په هیواد کې پوز اوس هم د امنیتي پالیسۍ په برخه کې ډېر طاقت او زور لري. فارن پالیسی لیکي د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک دوه کاله مخکې له واک لرې کړل شو او محمد مرسي یوازې د یو کال لپاره واکمن پاتې شو. که څه هم پوز د یو کال لپاره په واک کې پاتې و، خو بیا په جمهوري ډول منتخب شوی مشر مرسي د ولس د غصې مخې ته په واک کې ټینګ پاتې نه شو. د مجلې په خبره د مصر د پوز د موجوده سیاسي پوزیشن اندازه لګول ګران دي. یوې خوا ته یې پوزي کودتا وکړه چې په نتیجه کې یو شمېر کسان ووژل شول او د اخوان المسلمین لخوا مخالفت مخې ته راغلو. بلخوا ته پوز دغه دعوه کوي چې د یو کرپټ سیاسي مشر نه هیواد وژغورلو چې په اکثریت کې خلک د پوز ملاتړ کوي. مجلې لیکي په دا ویلو سره د مصر پوز په سیاست کې د مداخلې نه ځان بیل کړ چې دا وخت یې عبوري واکمن د هیواد چیف جسټس عدلي منصور ټاکلی دی. مجله لیکي دا ویل ناممکن دي چې د پاکستان او د مصر د پوز په اقتصادي پلوه څومره کنټرول دی، خو دا یقیني خبره ده چې په اقتصاد کې لویه برخه ده او ډېر دولت لري. مجله لیکي د دې معنی دا نه ده چې دواړه هیوادونه به د سیاسي حکومت پر ځای پوزي متبادل حکومت راولي، خو دوی به د خپلو سیاسي حکومتونو نه په خپلواک ډول خپل کار ته دوام ورکوي چې ډېره مداخله به پکې نه لري، خو اثر به بیا هم برقرار وي. مجله زیاتوي یو طرف ته پاتې کېدل او پړی په سر نه راتلل به د پوز لپاره یو آیډیل حالت وي، خو له بده مرغه د دې بدواړو هیوادونو ته تاوان رسیږي. مجلل کې ظاهرا د پوز لخوا د جمهوریت ملاتړ او په پاکستان او مصر کې د واکمنۍ په اړه ناخوښي د ښکاره کولو دا معنی نه ده چې جمهوریت به کامیاب وي، بلکې دا داسې یو سیاسي حالت ښکاره کوي چې پوز که څه هم د سیاست نه لرې ښکاري، خو په اصل کې په اقتصادي او سیاسي طاقت یې کنټرول حاصل وي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري یو وسو د افغانستان پر لور. د افغان حکومت د سولې د خبرو ستر مرکچي وای په قطر کې د امریکا په ملاتړ د سولې د هڅو په ناکامۍ دو سره دغه پروسه نه ده ختمه شوې، بلکې هڅې روانې دي چې طالبان د خبرو میز ته کښېنوي. د افغان حکومت یو بل لوړپوړي چارواکي هم دا مني چې په دې برخه کې هڅې روانې دي، خو د سولې د خبرو په نوم تر اوسه په افغانستان کې کومه پروسه نه ده پیل شوې. په دې اړه نور تفصیل نور یاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی وایي که څه هم د امریکا په ملاتړ هڅې چې هدف یې له طالبانو سره د خبرو کولو لپاره د زمینې برابرول و ناکامې شوي، خو د سولې لپاره هڅې به دوام وکړي. ربانی د دوشنبې په ورځ له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې د قطر پیښې د سولې د پروسې پای نه دی. تیره میاشت طالبانو په قطر کې سیاسي دفتر پرانیست تر څو د امریکا له متحدو ایالتونو او د افغانستان له حکومتونو سره د سولې خبرې مخته یوسي، خو یوازې په څو ورځو کې دغه نوښت وروسته له هغې ناکامۍ ته نږدې شو چې ولسمشر حامد کرزي په هغه بڼه چې طالبانو دغه دفتر پرانیست د اسلامي امارت بیرغ او لوحه یې پرې ولګوله سخت مخالفت څرګند کړ. د افغانستان حکومت وویل قطر ته د خبرو لپاره به هیات وانستوي او له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خبرې هم وځنډولې. خو د سولې د عالي شورا مشر د سولې د خبرو په اړه نوي جزئیات څرګند کړل او وی ویل شورا تر اوسه د طالبانو له مشرانو سره په تماس کې ده او په پام کې ده چې په پلان شوو خبرو کې د اوربند پر مسلې هم خبرې وشي. رباني په دې اړه محتاطانه نظر څرګند کړ او وی ویل چې د سولې عملیه به یو څه وخت ونیسي. هغه شمالي آیرلند او ویتنام ته په اشاره وویل چې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې هڅو ډیر وخت نیولی او افغانستان هم له دې استثنا نه دی. د سولې د عالي شورا مشر په داسې حال کې له طالبانو سره د خبرو په اړه خوشبیني څرګندوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنګین دادفر سپانتا له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سولې د خبرو په نوم یوه پروسه نشته، بلکې په دې اړه هڅې روانې دي چې طالبان او د افغانستان د سولې د عالي شورا ترمنځ خبرو ته زمینه برابره شي. سپانتا دغه راز پاکستان تورن کړ چې طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي.
له یو طرفه باید په ټول قوت سره هڅه وکړو چې د مذاکرات رامنځته شي، خو د مذاکرات تر هغو پورې نه شي کېدای تر څو پورې چې پاکستان طالبانو او د طالبانو مشرتابه ته اجازه نه ورکړي چې راسي او له موږ سره رسمن خبرې وکړي. نو په دې توګه یو شرط دا دی چې پر پاکستان نړیواله ټولنه په خاصه توګه امریکا فشار راوړي چې طالبانو ته د خبرو اجازه ورکړي.
د سولې د عالی شورا مشر هم پاکستان د سولې په پروسه کې په نه همکاري تورن کړ او وی ویل چې که څه هم دا هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ملاتړ کوي، خو دغه ملاتړ یوازې په بیانونو پورې محدود پاتې شوی او عملا یې دومره څه نه دی کړي. پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عزیز احمد چودری د رباني پر دغو څرګندونو له تفسیر کولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې د پاکستان ملي ګټې د افغانستان په امن کې نغښتې دي. طالب مشرانو تر اوسه د سولې د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. ویل کېږي طالبانو په قطر کې خپل دفتر تړلی او کلی یې هم د قطر حکومت ته سپارلی دي.
نوریاس نوری وو چې د افغانستان د سولې د عالي شورا خوا یې د طالبو سوالو سره د خبرو اترو د بیا پیلولو او د مذاکراتو پر مخ بیولو د ډاډ پاړه تاسو ته راپور اوروي. امریکایي مجلې واسطه یو اصلاح سوی طالب مستوال ویلی دی چې له کله څخه یاغیتوب او جنگ پریښی دی ښه احساس کوي او د نړۍ په اړه خیالات بدل سوی دی. دی وای مخکې ړوند وو او شو باید نه لیدل. راځي چې له مجید بابر څخه واورو چې دا اصلاح سوی طالب نور څه وایي.
امریکایي مجله وایس د یو پخوانی طالب جنگیالی سره مرکه کړې ده. د مرکه په سر کې دغه طالب جنگیالی د مجلې خارجي خبريال ته وایي چې کله تاسو سره څوک لمخ کې ملاو شوی وي نو ما به وجلې وي، ځکه چې ستا وجنه به زمونږ په لومړي توپ کې وا او د دې سبب داو چې مونږه خارجیانو ته سخت غوسه یو. د مجلې دغه خارجي خبريال ته دغه طالب زیاتوي چې مونږ به ستا د وجنه لپاره کلاشنکوف کارولو او ستا په وجنه به مونږ ډیر خوشاله شوی وي. طالب مولا جیلانی د خپل تیر وخت د خیالات مونږ سره شریکول. لیکوال لیکي چې بیا مولا جیلانی زما افغان ترجمان ته اشاره وکړه او وی ویل چې ته به مهم وجلې وي که هر سوته افغان یې خوچون کې د خارجانو سره دنده کوي نو مونږ لپاره به تاسو کې هم سفر کنو. لیکوال لیکي چې زما ترجمان متین چې افغان هم دی او مسلمان هم ما سره خوا کې ناشتو کله چې مولا جیلانی زمونږ د دواړو د وجنې خبره کوله. د طالب جنگیالی مولا جیلانی سره مرکه کوونکی لیکوال وایي چې دغه اصلاح شوی طالب سره زمونږ دا خبرې اترې په خوندي ماحول کې روانې وي. موږ د کندوز ولایت د کلزال ولسوالۍ د جنگ سالار نبی گیچی په ځای کې ناشو. دغه جنگ سالار د طالبانو د قاتل په نوم یادېږي. لیکوال لیکي چې موږ د نبی گیچی میلمانه وو نو ځکه مولا جیلانی هم موږ سره د میلمنو سلوک کولو، خو زمونږ لپاره تر ټولو د حیرانتیا خبره دا وه چې دوه کاله مخکې مولا جیلانی د نبی گیچی چې د وجنو په حسو کې وو خو اوس د هغه په ځای کې ناشو. مولا جیلانی د مجلې د خبريال ته وویل چې دوه کاله مخکې د سره د نورو 200 طالبانو د نبی گیچی د وجنو لپاره دغه ولسوالۍ ته د شپې پر مهال راغلی وو، خو نبی گیچی د دغه کلی په یو بازار کې هغوی محاصره کړ او بیا نبی گیچی د دغه طالبانو مشر کمانډر وو وجلو. مولا جیلانی وایي د هغې نه پس بیا موږ په نبی گیچی بریدونه ودرول او ورنمې د ملاقات وخت واغستو. دی وایي چې کله مونږ ملاو شو نو ما نبی گیچی ته وویل چې مونږ دواړو له پکار دی چې په یو بل بریدونه ودرو، ځکه چې په دې کې به د دواړو ګټه وي. مولا جیلانی وایي چې د طالبانو د غورځنګ پرېښودلو زما فیصله یو صحیح فیصله وه او په دې خوشاله یم چې اوس طالب نه یم. نبی گیچی دغه خبریال ته وویل چې د مولا جیلانی په رویه کې د هغه وخت نه پس ښکاره بدلون راغی کله چې یوه ورځ د ګردې د درد رستو د جرمنیانو روغتون ته یوړل شو. هلته د جرمن پوځیانو په دغه هسپتال کې بیا دومره په ښه طریقه د علاج وکړای شو چې د بهرنیانو په اړه د خیالات بدل شول. مولا جیلانی وایي دا ډیر ښه خلک ول، زما یې ډیر ښه علاج وکړو. دوی افغانستان ته یوازې د خلکو د وجنې لپاره نه بلکې د خلکو د مرستې لپاره هم راغلي دي، خو هغه وخت زړوند او نابیناو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیر سخت را باندې تیر یو هر څه ته یې
سره مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
The د افغانستان د نورستان ولایت پولیس وایي چې د تیرو درو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستي او که دولت یې د تنخواګانو غم ونه خوري نو دوی مجبور دي چې خپلې دندې پرېږدي. په دې اړه نور حال له جلال آباد څخه د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د نورستان ولایت پولیس له دولت څخه د خپلو معاشونو غوښتنه کوي او زیاتوي که معاشونه ورنه کړی شي دوی به له دندو څخه لاس واخلي. د سید اکبر په نوم یو تن پولیس مشال راډیو ته د ټلیفون په کرښه وویل غصب شوی او دا ځلی هم ورسره په زړونو کې دغه اندېښنې را پیدا شوي دي. خو د دغه ولایت د پولیسو مشر مل پاسوال عبدالکریم عمریال مشال راډیو ته وویل چې په بانک کې د پیسو د نشوالي له وجې دغه ستونزه رامنځته شوې ده. دی وایي په بانک کې د پولیسو د معاشونو لپاره پیسې نه وي. د بانک مدیر مو کابل ته لیږلی معاشونه یې حواله شوي خو وزارت ته مو ویلي دي چې هلیکاپټر تیار کړي چې پیسې پکې را انتقال کړي تر څو د پولیسو معاشونه اجرا شي. بلخوا د نورستان ولایت په مرکز پارون کې د افغانستان بانک مشر اجي میرزمان وایي چې په بانک کې اوس هم د پولیسو د یوې میاشتې معاش لري او چې کله هم ورته د امنیه قمندان په لاس چک ور ورسیږي نو پوراً به یې معاشونه ادا کړي.
پیسې مې اخیستي دي، بربندي شوي دي، منتها د تیاری منتظر یو. صاحب بس دغه زموږ مشکل همیشه د تیاری 28 میلیونه روپۍ موږ فیرن لرو په بانک کې. د دېو د مرکز د معاش کفایت کوي، منتها کېواله کې موږ یې ورکوي. داسې کوم مشکل نشته دی په هغه دغه.
نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت غرنی ولایت دی چې له چترال سره اوږد سرحد لري او ډیر وخت پکې پولیس د دولت د مخالفینو سره په جګړه کې تیروي. د دغه ولایت پولیس وایي چې که معاشونه یې ورنه کړی شي دوی به له خپلو دندو لاس واخلي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلی سي. او ستاسو پام د یو کلتوري راپور پر لور راګرځوم. په پاکستان کې دا ځل په وړوکي اختر کې په لومړي ځل د پښتو فلمونو په تاریخ کې په پرمختللې ټکنالوژي جوړ شوی ایچ ډي فلم وړاندې کیږي چې نوم یې زما ارمان دی. د دې فلم په اړه د مشال راډیو خبریال سراج ظهیر له اسلام آباد دا رپورټ رالېږلې دی چې د فلم په سندره پیلېږي.
سڑکی شرما تگرانا کا ہر چائے تو صرف زمائے
د پښتو فلمونو په تاریخ کې په لومړي ځل های ډیفینیشن یعنی په جدیدو کیمرو باندې ډایرکټر لیاقت علی خان زما ارمان نومي فلم جوړ کړو چې پکې نامتو ستورو ارباز خان، آصف خان، صوبیہ خان او جانگیر خان مرکزی کردارونه لوبولي دي. او دغه شان د دې فلم موسیقي شاکر زیب ترتیب کړی دا او د شاه سوار، ستاره یونس او همایون په آوازونو کې د دې فلم لپاره سندرې ثبت کړي دي. زما ارمان په جوړولو کې مرکزی کردار ادا کوونکی محمد ارشد چې د ارش په نوم مشهور دی مشال ریډیو ته وایي چې د اولی قتلی له ډېرې مودې راسې په دې کار کولو چې څنګه به په پښتو کې هم داسې فلم جوړ کړي. د ده په وینا چې دا فلم په راتلونکي وخت کې د پښتو فلمونو ډایرکټرانو لپاره یو رهنما فلم وګرځي او د دې نه بعد د پښتو فلمي صنعت ته د ودې رسېدو سره سره د خلکو هغه ګیلې هم ختمې شي چې ګنې پښتو کې داسې فلمونه نه جوړېږي. د زیاته کړه
ایچ ډي چې کوم دی نن سبا زمانې د کیمرو لیټسټ ټیکنالوژي ده کم باندې چې نن سبا په انډیا کی په هالی ووډ کی فلمونه جوړیږي. زم په پښتو په تاریخ کې په فرست ټایم موږ دا کیمرا استعمال کړه او موږ په دې باندې فلم جوړ کو. اصل کې ایچ ډی ایډیټینګ او د دې پوسټ پروډکشن ورک چې کوم وی هغه ډیر زیات ګران وی.
محمد ارشد اویل چې په دې فلم کې په 500 سانګو کې د پخپله کار کړی دی.
د دې ایډیټینګ چې کوم دی ما پخپله کړی دی چې کوم 500 شوبې دي په 500 شوبو کې 500 مختلف کارونه کوي. خو ما په یوازې باندې دا 500 شوبې کړی دي. په دې کې دا ایډیټینګ هم راځي پاکستان کے نام ور ڈائریکٹرز دی اوغي هم مونږ ته ګمده ډیر زیات گریټینګز را مونږ ته شهره تاسو ډیر زیات زبردست کار کړل دي
د نوموړي په وینا کې حکومت دوی سره مرسته وکړه نو نور به هم ښه کار وکړي د فلمونو سره د تړلو خلکو د دې فلم په حق وینا ده چې دا یو ډیر ښه ګام دی چې په لومړي ځل داسې کوشش وکړي شو خو حکومت له پکار دي چې د سینماګانو د تحفظ لپاره هم څه ګامونه پورته کړي ځکه چې سینماګان نه وینو فلمونه به په کوم ځایونو کې خودلې شي د حکومت د مرستې په حواله چې کله مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو د بیا بیا کوشش باوجود ورسره رابطه و نشوا یاد دی وی چې یاد فلم با د وړوکي اختر په مخه د پاکستان او کابل په یو شمیر سینماګانو کې خودلې شي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مہربانی 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 مہربانی
د مشال ترنا لاندے
جرا داویداری غلط اغا چگین دشت گردی مکمل خط
افغانان چو رو بے شک چو
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکنی
زوشت مکالنہ مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په دره
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د ماسپښین